او اوس هم د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې په خپل پابندي ولګولې بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم وروسته چې به د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه کاری، ټیکنالوژي او په نورو شعبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمېدو وروسته چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کومه چې لوړاندې شروع شوې هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو نو کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کومې چې به د منطقې او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکي هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنی ایسیا نور ملکونو ته رسول شي او یقیني خبر ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی ولس ته لوی ګټه ورسي نو ځکه دې لار کې مختلف خندان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت د پاره یو سپیشل سکیورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجھے لگی پا پاکستان کے احتساب کمیشن نے اکثر لولسی مشرانونا دا بدل اخستو لپارا جوڑی گیا و مشران یہ ہم زیادترہ دا پاوز آغا پخوانی چارواکی بھی چی لومڑے وفاداری یہ لاسٹیبلشمنٹ سر بھی. بلخوا دی ڈپلومیٹ مجھے لگی دا افغانستان دا مسئلے چابی دا طالبانو جوڑون کی حیوات پاکستان سر دا. مقالہ زیادتوی دا طالبانو رجیم تا رنگی دو رستو افغانستان پیوش میر برخو کے دیر لاستر روڑنی اہم لری چی پکی دا بیان ازادی دا سڑو خوځو برابری د میرمنو او اقلیتی حقونه او جمهوری اقدار شامل دي. په دې اړه نور تفصیل او د دوه مقالو غټي برخه د اصرار عالم مومن ناورو.
فرائیڈے ٹائمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټه مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په خسترګنه ګوري. پر دې سربېره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومبۍ وفاداری له اسټابلیشمنت سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیر شو کلونو پورې پوز حکمرانی کړي، خو دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوز چارواکي ته د احتساب قومي ادارې یعنی سزا نه ده ورکړي. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بس کولو لپاره د پوځ پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لار راوویسته. کیانی په درغلیو تورن ریټایر پوځي جنرالان بیا په پوځ کې واخیستل چې د رنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنت نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ایس سکیم پلټنې پیل کړي دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړي. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا دی ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. لکلون رئیس د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلورخیزې ناستې څارونکي پر دې تمرې چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجینګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یو مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوری اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پښتو موسیقي خوږه ده، سوچه ده، ځانګړې ده او لرغونې ده. د موسیقۍ په قسمونو، د موسیقارانو په ژوند او د سندرغاړو د کار او ژوند په اړه یوازې د ګوتو په شمیرې کې کتابونه چاپ شوي دي. له جنوبي پښتونخوا لیکوال او څیړونکي ډاکټر لیاقت تبان په دې وروستیو کې د پښتو موسیقۍ په اړه یو څیړنیز کتاب چاپ کړی چې پکې د ټولو پښتنو سیمو د موسیقۍ، موسیقارانو او هنرمندانو په اړه معلومات راټول شوي دي. د هغه سره د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر خبرې کړې دي چې د نن د مشال مرکه کې اورو.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، لومړی خو تاسو ته د پښتو موسیقي تر سویلې پښتونخوا پورې ستاسو د دې لسم کتاب په چاپولو باندې، په کښلو باندې تاسو ته مبارکي وایو. لومړنۍ پښتنه مې دا ده چې څنګه مو دا سوچ وکړ چې په پښتو موسیقي باندې کار وکړي؟
ډیره مننه. د دې کتاب د لیکلو خو ډیر وجوهات دي، لیکن دوه داسې لامل وو چې زه د دې کتاب په لیکلو مجبور کم. یو د پښتنو سره چې د تاریخ په اوږدو کې کوم اکسیر روان دي، یو څه خو په تاریخ کې پاتې شوي دي، یو څه دا دي چې موږ د تیر څلوېښت کالو راسې وینو چې د پښتو موسیقي سره چې کوم چلند په افغانستان کې اوسو یا دلته په پاکستان کې اوسو، د انقلاب وروسته زموږ ټول سندرغاړي در په در اصول کور ووتلو، میوزیک سینټران بند سلو سره. نو په هجرت کې موسیقي سره انسان خپل د خېټې غم لري، نو هغو موسیقي ته دغه ورنه کوم. بیا په خیبر پښتونخوا کې چې څه وخت د ملایانو حکومت رالی، بندیزونه ولګېدو، ازموږ د ډېر نازولي سندرغاړي دا وخت په هجرت مجبوره سو په پردي هیوادو کې د بل نوکري کوي. نو دا موسیقي قرار کرا زموږ په سیمه کې هم دای څه په ورو کې دوه وسره دغه تاریخي زموږ چې کوم وراثت دی، چې کوم زموږ اساسه ده، زموږ سرمایه ده، دا خوندي کول زموږ لپاره اړین. ځکه ما غوښتو چې زموږ د موسیقي تاریخ خوندي سي او دا خلکو ته یو دغه ورکړي، یو حوصله ورکړي چې زموږ موسیقي څه ده. دویم دا و چې ما به د پښتو موسیقي کتابونه وکتلو، زما تنده نه ماته دله درې د کتاب ولو چې کار په سوي لکه په کابل کې ولیکل سوي سلويش کال په خوا، زولي د ګل مصطفی جهاد لیکل، خو پاغه کې لږ تاریخ او لږ زیاتره تذکره د افغانستان د سندرغاړو. یو کتاب چې ولو محمد دین جواک لیکل، افغاني موسیقي په نامه، هغه د سبکونه راخصي د موسیقي د، خو په هغه کې چې ادبيات زیاتو موسیقي نه ولا. یو کتاب لایک زاده لایک د پښور د لیکل دي، فنکار نمبر هغه کې د پرشوه د سندرغاړو تذکره راخسته ده. نو موږ سره داسې بشپړ کتاب نه و چې عام لوستونکي دا وګوري چې پښتو موسیقي د کوم راپیل سوې ده، د پښتو موسیقي ریښې له کومه دي، د موسیقي هنر څنګه دی، زموږ کوم مکتبونه دي، په پښتني ټولنه کې څه اغېز دي د موسیقي. نو ما کوشش وکړ چې زه یو داسې کتاب ولیکم چې د دې ټولو سوالو ځوابونه زما لوستونکو ته معلوم وي.
لکه زه به همدا پوښتنه وکم چې په دې کتاب کې موضوعات څه شي دي؟ تاسو خو لږ ذکر وکړو، که پوره راته زموږ ورته کوته وایست چې د کتاب ټوله څو باب دی او په دې کې موضوعات څه شته په کوم موضوعاتو کار کړی
دا کتاب کې ما لس باب اچولی دي چې په هغه کې یو باب چې دی د پښتو موسیقي په تاریخ اډانه لري دویم موسیقي په پښتني ټولنه کې څه ارزښت لري دریم موسیقي او حیوانات د دوی خپل یو تعلق دی په هغه باندې دی څلورم د انسان درملنه یا د راګو اغیز پنځم باب چې دی د موسیقي علم دی شپږم باب په دې کې د پښتو سازونه چې کم دي او لوی کار چې ما په دې کې کړی د پښتو موسیقي مکتبونه مې راخیستي دي او دوی حصې دا کار دی یوه حصه ما د کوټې سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده او لسم باب چې په دې کې زه کوم په کومه نتیجه رسېدل یم په کومه پایله رسېدل یم او د موسیقي د ودې لپاره زه کوم وړاندیزونه لرم نو دا لس باب دي چې ما دغه کړی دي پنځه سوه پنځه اتیا صفحې دا کتاب دی او په دې کې ما هڅه کړې ده چې د سوهیلي پښتونخوا د سندرغاړو چې کوم کوم ما کوشش وکړ دی چې شپږ نوي عکسونه ما جمع کړو دولس صفحې رنګین تصویرونه هم شامل دي
ډاکټر صاحب که درته وایاست چې د پښتو موسیقۍ ریښې یا تاریخ له کومه ځایه را شروع شوی دی له کومه ځایه داسې وخت معلوم دی تاسو ته څېړنو مطابق کنه
له موږ سره د موسیقۍ په تاریخ په حواله د بامیان په روا کې یو انځور پروت دی چې په هغه کې دوه سرودګوري پیغلې چنګ وای او د دوی ګوتې چې دي په چنګ پرتې دي دا لرغونی کوم عکس چې دی دا 2000 کال زوړ تاریخ لري د غره کم په پېښور په میوزیم کې د ګندارا په زاړه آرټ کې د موږ سره داسې ډبرین انځورونه شته چې زموږ زاړه سازونه لکه شپېلې سوال ارمونیم سلو او ډول سو تمبل سو دا کې لیدل کیږي په خاص دي خو ما چې کوم دا تاریخي رغه راخسته ده د پښتو موسیقي تاریخ په ویدی مدنیت کې په اوستایي مدنیت کې بودایي سو اسلامي سو په غزنویانو کې بیا په چنګیزو د تیموریانو په دوره کې د بایزید روشان په دوره کې موسیقي څنګه ول خوشحال بابا او موسیقي تصاد زشت لودي دا رقم په هوته کې دوره کې د میرویس نیکه په دغه کې احمد شاهي دوره کې بیا د محمد زی چې کومه دوره را روانه و امیر حبیب الله خان چې ونیسي د امیر امان الله خان پورې دا ټول ظاهر شاه پورې دا هغه پاتې چې دا دوره پر سیوی دی بیا لس کال ما راخیستی دی لسیزی می راخیستی دی د 2015 پورې می دا تاریخ که دا راخست دی پا دی که زمشتو لرو بر افغانستان پاکستان په هند کې چکم موسیقی و دا سواد پر ریاست کې چکم و دا غا بابو نما راخیستی دی
ډاکټر تابان صاحب تاسو دا بیل بیل دورو ذکر وکر دا صورت ویلی سی تاسو دا چی کم تیارنه کرده دی چی پا کم دوره که دیر زیاد کار رو تصوی دی پشتو موسیقی پر مخت لیه دا چی مرش دوره ورطا ویلی سو چا تا کم دوره تاوی دی
د محمد زی دوره چې د په افغانستان کې د کال 1304 څخه پیل کیږي نو په دې کې چې اول خښته چې و امیر دوست محمد خان کې شوله خو په دې با چې کوم امیر شیر علی خان را لې د پښتو موسیقي افغاني موسیقي د پاره لومړی ګام دا واسي چې د لوی هند څخه یا شش سندرغاړي موسیقاران او سازنده راوستل او په کابل کې آباد کړو او د کوچای خرافات په نامه یو کوڅه بقاعده د ته ځانګړې سو د خپل په دربار کې موسیقي ته دومره وده ورک دومره خلک ورزولو چې زه په خپل دا غنم چې د پښتو موسیقي بنیاد الته کې شول
ډاکټر صاحب په اوس وخت کې په جدید دور کې په اروپا کې یا هم په سینو پرمختللو هیوادونو کې داسې ویل کیږي چې هلته د موسیقي د لارې د ځینو اعصابي ناروغیو درملنه د موسیقي د لارې کیږي خو خپل په پښتنو کې که موږ وګورو کنه دا یو تاریخ حقیقت دی چې پښتانه موسیقۍ ته موسیقارانو ته سندرغاړو ته دومره ښه ارزښت نه ورکوي دا د دې لامل څه دی وجه څه شي کېدلی
پښتانه په موسیقي بیخي ډېر مین دي د کښنی د پیدایښت څخه ونیسي د زوکړې څخه ونیسي د ژوند چې کم ټول دغه دی کوز دس و وادس و د خوشحالۍ ورځې سوې په دې کې پښتانه موسیقي اتڼ نه کوي سندري وایي که ښځې دي که سړیان دي زموږ ودونه بیا دغه نه دي زموږ په ودو کې دا یو بابولال چې زموږ په سیمه کې ډېره ویل کیږي ډېره تاریخي ناده ده چې وایي بابولال په ودو کې هم به ډول هم به سرناوي دا رواج په پښتنو کې نو داسې وخت راغلی دی چې زموږ موسیقي د پخوا راسې هر پښتون خوښوي زموږ داسې میلې وي فرض یې که ما خپله په کوټه ښار کې لیدلی دي چې د ښځو میلې به کېدې دا د مردار غره په لمن کې خلاصه فضا به وه د اختر د دویمې سې د غرمې سې د مازدیګر پورې د ښځو میلې به وي اتڼونه به و دریاوې به وې ویل کېده د دوی قانون نه بو او یو نارینه نږدې نه سرت لای دا رقم په ټوله پښتونخوا وطن کې زموږ داسې میلې کېږي چې د موسم له لحاظه د اخترانو له لحاظه د کندهار میلې که زه راواخم په کندهار کې د ماشومانو جلا میلې وي د سړیانو د جلا وي د سپینژرو د جلا وي د سنیانو د به جلا وي د شیګانو د عیسایانو د سیکانو میلې بلا کېدې دغه رقم په سواد کې چې د موسیقي سم دغه دی زموږ په کلتور کې موسیقي دومره اغیز لري چې موږ سترګې نه سو پټوي ها پښتانه سندرغاړو ته یا هنرمندانو ته ولې په سپکه ګوري هغه دا و چې پخوا چې به کوم دا سندرې ویلې موږ به یا جتانو ته ویل یا به مډمانو ته ویل هغه زموږ د ټولنې هغه کښته وګړي ولو چې موږ په ډېر کم سترګو ته کتلو نو موږ موسیقي خوښوله دوی مې نه خوښوله لیکن موسیقي له چې کله سندرغاړي رالو لکه ګلزار عالم سلو سردار علي ټکر سلو هارون باچا سو کرن خان سو همایون سو ډېر داسې تعلیم یافته خلک رالو وایي د سګزی سو نو دا هغه کم رجحان چې دی دا کرار کرار په ختمېدو دی اوس عام وګړي دا غواړي چې زه د ټکر سره یاري وکړم د هارون باچا سره وکړم د ګلزار سره نو دا شعور چې دی دا په علم راځي په پوهنه راځي پښتانه په موسیقي مین دي اوس په سندرغاړو هم مین دي هغه کم زوړ کنسپټ چې هغه اوس په ختمېدو دی ختم سوی لا نه دی
ډاکټر صاحب د پښتو موسیقي مکتبونو ته براسو تاسو په دې کتاب کې ذکر کړی دی اول کله راسو چې څومره مکتبونه دي او په دې مکتبونو کې کوم کوم کار سوی دی
محمدین شراک چې څه وخت د پښتو موسیقي افغاني موسیقي کتاب ولیکئ نو د صرف د څلورو مکتبو ذکر کې وکړئ چې په هغه کې د جلال آباد د لوګر د پکتیا او د کندهار سندریز مکتب شامل وو لیکن بدقسمتی دا و چې په هغه کې په افغانستان کې د افغانستان اوسیدونکو او د کابل سندریز مکتب ذکر یې ونه کړي چې کوم څه زموږ د شعر راوځي نو ما چې کوم دغه کړي څلور سندریز مکتب هغه وو لکه د لوګر د پکتیا د جلال آباد او کندهار د کابل بل پېښور چې دا ګرد مکتبونه توم نه ځیناخې د پېښور سندریز مکتب او فلمی موسیقي هغه جلا سندریز مکتب دی او
د پېښور سره تړلی دی
او د کوټي سندریز مکتب دا ته مکتبونه ما راخستې دي او په دې مې کار کړی دی
تاسو څنګه کار پې کړی دی څه څه مو راخستې دي په دې مکتبو
د هر سندریز مکتب خپل ځانګړنې وي ما اول د دوی جغرافیه را خسته چې دا جغرافیه د دوی څه ده بیا د هغې سیمې چې کوم د موسیقي موضوعات شعري اصناف دوی را خسته دي او بیا د دوی سندرغاړي مې را خسته دي بیا د دې سندرغاړو سره چې کوم سازونه ویل کیږي فرض یې کړه د پکتیا سندریز مکتب چې کوم دی هغه غریزه علاقه ده هلته چې دي اول ډولونه وو دوی به اتڼونه کول تر اوسه پورې هغه ډولونه چې دي بیا دوی په موسیقي رالو هغه اتڼونه اوس هم دغه مشهوره دي کې د ګلزمان سره واخې د حیات ګردیزي پورې راواخې عبدالله مکرای را واخی یا تور په کې دی بند یا را بند په بند وتلی دا تکه شایسته سره دا ګډه چې کوم راغلی د دوی د موسیقي چې د په اتن ولاړه ده بیا کوم پېښور سندریز مکتب لراسو پېښور سندریز مکتب چې دی د دې اغیز چې دی پر فلمي موسیقي هم سوي دی په جلال آباد موسیقي باندې هم سوي دی دلته چې کوم کور نه دی درنه درنه کور نه دی د کوم ځای څخه دار شعر اخیستې دی په دې خوا کې جنوبي سیمه دی لکه بنو دا سوي دی خپل لغه دی د سوات سیمه د دې سره تړلې د وزیرستان د سره تړلې دي نو دومره غټ سندریز مکتب لکه پېښور دی او دا یو بشپړ کار غواړي سو پیژدانې غواړي دا دیس نه دي چې دغه کړې ده ما یو مختصره خاکه دغه کړې ده دوی مشهور سندرغاړي مې راخېستې دي دغه سندري چې کمی دي او کم سازو سره ویل سي دي او کمی دورې په دې کې راغلي دي چې وده یې کړې ده نو دا سندریز مکتبونه چې دي په خوا په پښتو کې دومره دغه سوي نه ولو که څه موسیقي قرار قرار د مکتبو د غي سره اوزي اوس یو انټرنیشنل رنگ یا خصې دي هغه دغه دي مګر مش په هغه ویاړو چې خاص کر د لوګر میوزیک د پښتو اوریجنل ریشه لري د پېښور د زمرز د ریشه لري دا نو په یو بل کې سره ګډ وړ دي
او کراسو د کوټي مکتب ته د کوټي په مکتب کې مو څه شرح کړی
د کتاب چې دي دوه برخې چې دي ما د ټولي پښتو موسیقي ته ځانګړنې کړې دي درې مې څه چې دا ما د کوټي سندریز مکتب ته ځانګړې کړې ده په دې کې ما هڅه وکړه چې زمش کوم ژوندۍ سندرغاړي دي نوموړي سندرغاړي په هغه کې د سپینځي وشته نږدې ما د دوی تفصیلي مرکې راخستې دي په دې مرکو کې چې دي زمش کوم میلې په هغه موږ غېدلی یو چې موږ کوم سندرغاړي ځوان دي نه دي هغه مې راخستې دي او په هغه سره موږ سازونه د کندهار سندریز مکتب په کوټه ډېر ژور اغېزو هغه مې راخستې دي بیا په یو نیمه کې یو دیسې دوره رااله چې افغانان کوټه ترالو په شوت ترالو د هغه کوم سندرغاړي چې راخستې دي هغه مې دلته کې کړی دي د 25 دغه مرکو سره سره بیا ما لږ د یو نیم سل سندرغاړو تذکره چې د په دې کتاب کې د لس کالو په دغه سره ګډه کړې ده.
تاسو د مکتبونو ذکر وکړه، کله چې یو نیوي کال تاسو ذکر وکړه چې په افغانستان کې بدامنی جوړیږي، افغانان هجرت کوي دې خواته راوړي د ډیورنډ کرښې، دلته په کوټه کې مان دل چې ډېر لوی لوی استادان د موسیقۍ دلته اوسېده، زموږ خلکو د جنوبي پښتونخوا یا هم که خیبر پښتونخوا ته هغه راغلو، نو هلته د خیبر پښتونخوا میشتو پښتنو له دې استادانو څخه کومه زده کړه ترلاسه کړه په دې وخت کې، په دې شل کال په دېرش کلنۍ کې څه زده کړه یې وکړه؟ که نه
دا یو داسې طلایي دوره وه چې باید موږ ډېر ګټه اخیستې وه. فرض کړه کوټ له استاد رحیم بخش رالی، استاد ګل زمان رالی، حیات ګردی زی رالی، استاد خان کره باغی کورنۍ، ټوټل افغانستان چې کومو د پېښور له ولاړو یا کوټ له رالو. خو بدقسمتي دا وله چې موږ سره نه دی چې څانګې ولې چې موږ د دوی زده کړه کړې او نه دی چې ادارې وې سرې شخصي خلکو کې څه ګټه کړې، لیکن زموږ د ریډیو او زموږ د ټلویزیون واکدارانو دا موقعه بالکل ترلاسه
ورکړهپېښول
نه او د دوی غریبان سره ډېر دغه کېدو. ها، په ولسي کچه دا زموږ خلکو دوی ته ډېره مینه ورکړه، زموږ هر واده د دوی د سندرو بغیر نیمګړی ولو. نو هغه دا اصطلاحي دوره وله چې دا زموږ په سیمه کې موسیقي ډېر پر مخ ولاړه. پېښور کې چې و د ریډیو ټلویزیون در حده چې دی کوم نوموړي سندرغاړي چې هغو ته دوی موقع ورکړي، هلته دوی ګډ ارکسټان سره وویلو او نغمې په فلمو کې هم سندرې وویلې، د کمرګولي په ټلویزیون کې پروګرامونه دغه سو. لیکن څرنګه چې زموږ ګټه په کار وه، هغه ګټه موږ د دوی وانخیستله.
تاسو ذکر وکړئ چې له دې خلکو څخه موږ هغه څه کار چې ګواکې موږ اخیستی وای، پښتنو د دې سیمې پښتنو ډیورنډ کرښې دې خوا پښتنو، هغه موږ وانخیست. دلته یو پښتنه دام کړي، ځکه چې دا کار د اکاډمۍ و، دا کار د تنظیمونو د بیل بیل تنظیمونو سیاسي تنظیمونو دا کار و چې هغوی یو داسې ځای خلاص کړی وای، خو بهر هغه ونه شو. اسې به زه پوښتنه وکړم چې زموږ سیاسي ګوندونو، زموږ حکومتونو، که دلته څه هم د خیبر پښتونخوا کې د پښتنو حکومت راځي، په بلوچستان کې پښتنو حکومت راځي او په افغانستان کې حکومت دی، یا اکاډمیو، آیا هغوی پښتو موسیقۍ ته کوم کار کړی دی؟ د هغوی کار د ډاډ وړ دی که نه؟
زموږ مشران چې کوم هغه په موسیقي مین هم، هغو ته د موسیقي زور او ارزښت ور معلوم و. فرض یې که په خدای خدمتګار تیری کې به باچا خان سره ډول هر وخت ورسره و، نغاره به ورسره و. دی چې به کوم کلي لتلی، اول به نغاره ټکول کېدله، ډول به وهل کېدی، خلک به راوتو، بیا به د جلسې ورته کولې. په هغه وخت کې سټیج ډرامې وې، په سټیج باندې سندرې ویل کېدې. دغه رقم په سوهلي پښتونخوا کې خانې شي چې بعض ځای جلسه و، ډول به و، اتڼ به و، هغه خلکو کار وکړي. لیکن په بدقسمتي سره چې دا مادیت زموږ په ټولنه کې راغلی دی، سیاسي ګوندونه هم زموږ سندرغاړو ته هغه توجه نه ورکوي. عوامي نیشنل پارټي په تیر ګورنمنټ کې یو څو سندرغاړو ته څه مالي کومک ور ورسوي، لیکن که موږ وګورو صرف په یو سندرغاړي ته دغه نشي کېدی. باقاعده په هر ښار کې باید حکومت د موسیقي اکیډمۍ جوړې کړي، هلته خلک راولي، کښېنوي، لکه امیر شېر علي خان چې د هند سره وستلو، نو چې هنرمندانو ته استادان موجود وي، هغه به زده کوي. چې د تاسې ادارې نه نو چیرې به ځي؟ په ریډیو ټلویزیون کې په میاشت کې یوه سندره یا که دوه ریکارډ چې دغه کېږي. البته افغانستان چونکې حالات ډېر دغه ولو، هغه وخت دغه نو، اوس به ته په افغانستان کې د موسیقي د وجې دپاره کار لګیا دی. لیکن په بدقسمتي سره لکه د ایم ایم اے په تیر ګورنمنټ کې چې د خیبر پښتونخوا سندرغاړي څومره در په در وسولو، د معاش غم ورسره وسولو، نو دې حکومتو ته پکار دی چې دا زموږ سندرغاړي په حساب سو سل به دوه سوه په دا ادارو کې ځای کې نوکریانې ورکړي، چې دوی د نسل غم خلاص شي، اقتصاد یې بدل شي، بیا به دوی چې دوی به موسیقي ته او هنر ته به توجه ورکوي. دا د حکومت د وخت ضرورت دی او د دوی دپاره لازمي دی چې دوی د اکیډمیانې جوړې کړي او دا سندرغاړو ته نوکرۍ ورکړي. کنه زموږ دغه رقم سندرغاړي به یو یو وژل کېږي، یا به بعد ملکو له ځي این جي اوګانو کې به کار کوي، یا به په ریډیوګانو کې کار کوي، خپل هنر به هم ځین پاتې وي، وطن به هم ځین پاتې وي.
ډاکټر صاحب، د کتاب تړون ته چې ما وکتل، تاسو د ځینو سندرغاړو نومونه، دا دوه درې ما ته یاد دی چې امیر شېر علي خان و، رفیق شنواری صاحب او استاد ناشناس و، له دې سره نور کسان هم دغه کراته چې دا تړون دی ول دوی ته کړی دی او نور څوک دی په دې تړون کې؟
پښتو موسیقي کې خلکو دومره کار کړی دی، دومره موږ نازولي سندرغاړي لرو، دومره لرو چې ویاړ په کولای سو. خو چې ما د کوم شپږ کسان په نامه کړی، په هغه کې یو امیر شېر علي خان په نوم چې له هند څخه یې د موسیقي استادان راوستل، د افغاني موسیقي د ودې بنسټ یې کېښود. دویم دی حاجي محمد چې د پښتو موسیقي بانی ګڼل کېږي. دریم رفیق شنواری ته چې پښتو موسیقي په پښتو آهنګونو واړوله. څلورم ډاکټر فطرت ناشناس چا چې پښتو پښتو موسیقي د لوستل خلکو لپاره محبوبه وګرځوله. پنځم ملکه پښتو موسیقي ګلنار بیگم ته چې د هغې د خواږه اواز له کبله پښتو د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسېدله، او شپږم سلطان محمد چانی رباب نواز چې د هغه د هڅو له کبله د سوهیلي پښتونخوا موسیقي تر داننه را روانه ده. دغه رقم بیخي پښتو موسیقي کې دومره نمونه دي، دومره نازولي دغه دي که ما په تړون کې نه دي راوستلي، خو هغه په دې کتاب کې موجوده دي. که چا څه هم لږ یا ډېر کار کړی دی، هڅه مې کړې ده چې د هغو ذکر په سن څه حواله دلته راغلی دي.
ډاکټر لیاقت تابان صاحب، د موسیقي په اړه خو مو ډېر خوندور کتاب ولیکه، آیا نور هم تر دې کتاب لیکلو وروسته هم نور هم په موسیقي باندې کار کول غواړي که بس په دغه ځای مو موسیقي پرېښوده؟
موږ باید صرف خبرې ونه کړو، عمل هم په وکړو. لکه په کابل کې چې څه وخت کړکېچن حالات رالو، نه یو غیرتمند افغانۍ ولو چې د موسیقي چې کوم کې سیټانو یا سیډیانې وي یا فلمونه وو، هغه لاندې یو کډۍ جوړ کړي، د هغه پر سر یې چادر هوار کړي او ګلې ورکړي، دا یې د دغه جنګیالیانو څخه خوندي وساتله. نو په بدقسمتي سره زموږ پښتو موسیقي چې دلته په ریډیو ټلویزیون کې وله، هغه په تباه کېدو ده. د ریډیو لپاره په کار وو چې دوی چې کوم کې سیټان جوړولو، دوه دوه یې جوړ کړي وو چې یو په لایبرري کې خوندي وای، یو د سټوډیو لپاره وای. دوی دا سټوډیو والا راواخستې، هلته به استعمالوي، هغه به سره پریسلو پریسلو، یا کله چې به یو بل انټرویو په هغوی به ریکارډ کړله، او هغه زړې سندرې چې وي هغه په ورکې دوس وي. داسې وخت هم سوی دی چې په کوټه سوهیلي پښتونخوا کې به د یو سندرې سه اتویشت ارکسټرا او اتویشت سازونه به غږېدلو، هغه سندرې په ورکې دو دي. د دې کتاب لیکلو وروسته ما ته خلکو ډېر کیسټان راوړلو چې هغو خپل ریکارډ کړي ول د ریډیو سره، هغو سره خوندي پراته وو، او دا انټرویان دي د ما سره. نو داسې په سوو سندرې ما جمع کړي دي چې زه غواړم د انټرنیټ له لارې د تل لپاره محفوظ کړم، او دا آوازونه و پښتنو ته ورسوم.
پښتنو داسې خوارو زار ولي، په سمه لار شي بیلار ولي، سوچ خو مشته ستاسو د سوچ ترجمانی پکار ده، او باچا خانی پکار ده. پښتنو داسې خوارو زار ولي، په سمه لار شي بیلار ولي، سوچ خو مشته ستاسو د سوچ ترجمانی پکار ده، او باچا خانی پکار ده. باچا خانی پکار ده، باچا خانی، باچا خانی پکار ده، باچا خانی، باچا خانی پکار ده، باچا خانی، باچا خانی پکار ده، باچا خانی. کدمور ساتي پل حیا لکد خور ساتي، د خو اخلاق خو نمونه شیرو زل په هر کلی کی ورور ساتي، د نفرتونو ناتن جوړيږي، د دې جنگونو ناتن جوړيږي، انسانيت او سړی تو بزګي، د دې ظلمونو ناتن جوړيږي. پښتنه مینا پاک مینا خانی پکار ده، او باچا خانی پکار ده، باچا خانی.